السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په دې هله چې د ژوند چاري مخي وي په سر کې هم د دې ساعت خبرونه د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی د افغانستان د قضیو د څېړنو د بیا پایل امر کړی دی د دې محکمه قاضیانو پرون حکم کړی چې سرنوال کریم خان کولای شي د افغانستان اړوند جرمونو ادعا شوی قضیو څېړنه بیا پایل کړي کما دا سرنوال کریم خان چې د افغانستان اړوند ادعا شوی جرمونو څېړنه ورپغاړه ده د طالبانو او د خراسان څنګه له خوا د ادعا شوی جرمونو څېړنه پایل کړي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د پولیسو روزنیز مرکز څخه سل تنه ښځې له روزنیز دورې وروسته فارغ شوې د راپور په اساس ټاکل شوې دغه ښځې د امن نظم په ریاست کې په دندو بوختې شي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه د کابل د پولیسو روزنیز مرکز څخه د څو تنو ښځو د فراغت ویډیو او پیغامونه خپاره کړي خدیجه یواله دغه خزینه پولیسو ده
پر ما خیلی مفید بوده ما زیات شده
دا وایي موږ ډیر څه زده کړل او موږ کولای شو د دندې پر مهال خپل روزنې څخه ګټه واخلو طالبان په داس حال کې د خزینه پولیسو د استخدام هڅه کوي چې د پخوانی رژیم په زرګونه خزینه پولیسې په کورونو کې بيدندو پاتې دي روسیه او مولداوا خپل خاورو یو د بل ډیپلوماټان استلی دي پروند لومړي ځل لپاره مولداوا وروسته تر هغه د روسیې یو ډیپلوماټ اخراج کړ چې د اوکراین لخوا د روسیې یو پرزول شوی توغندای د مولداوا د شمال په یو کلی را پریوت د توغندی غورځېدو کته هم مرګجوب لوا نړه ولا خو سیمه کې د څو کورونو کړکۍ ماتې کړې د مولداوا لخوا د روسیې د ډیپلوماټ تر اخراج څو ساعت وروسته مسکو هم اعلان وکړ چې یو مولداوایي ډیپلوماټ اخراج کړ په داس حال کې چې روسیز واکونه هڅه کوي د اوکراین د خرسون سیمه تر خپل ولکې لاندې وساتي مسکو له دغې نیول شوې سیمه څخه د اوکراینیانو د جبري ایستلو عملیات پراخوي ولادیمیر سالدو چې د مسکو لخوا د خرسون د والی په توګه ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ ایران وکړ چې د وو نورو ولسوالیو اوسیدونکو به هم له دې سیمه ووزي او نن د افغانستان او سریلانکا د ملي ټیمونو لوبه ده د دوی لوبه د کرکټ د نړیوال شلوریز جام په لاړ کې ده چې د استرالیا په برزبن ښار کې ترسره کیږي سریلانکا د آسیایي جام اتله لوبډله ده او تر دې مخکې درې واره په نړیوالو شلوریزو لوبو کې د افغان ټیم سره مخ شوی چې یوازې یو ماته یې ترې خوړلې ده که هوا ښه وي لوبه به د افغانستان په وخت د سهار په 8:30 بجو پیل شي دا و خبرونه وړاندې په دې خبری خبرونه کې د دغو خبری کیسو جزئیات اوري تر نږدې دو کلونو ځنډ وروسته د جرمونو نړیوال محکمې د افغانستان د قضیو د څېړنو د بیا پایل خبر ورکړی
د جرمونو نړیواله محکمه دلته د پاتې کېدو لپاره ده د معافیت پر وړاندې مبارزه یې لوړ پوړ ته رسولې
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنگي جرمونو د ترسره کولو ادعا داسې مهال کیږي چې تازه کابل کې یو پخوانی جنرال لا درک شوی
د افغانستان د وسلوال پوز زیاتی منصوبین په ډیر فجیع ډول باندې په شهادت رسول شوي دي یا شکنجه شوي دي
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ګروس سره سریلانکا سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي د کرکټ څارونکي څه وایي
افغانستان یوازینی فرصت چې لري چې ښه لوبه وکړي هغه سریلانکا ده دغه نړیوال جام افغانستان لپاره دومره خوندوره ګټوره لوبه څنګه چې تمه کېده
د پکتیا ځاځي اریوب ته د سیلانیانو تګ زیات شوی خو هلته د اوسېدو لپاره لازم امکانات نشته
زمو پرون راولې ته ملګری نورم را سره دي ډېر طبيعي منظرې لري ډېر خو بل لري که د نوځي او چارماغ او د شام نو ویل لري تفریح لپاره ډېر مناسب دی
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني راځو د سر موضوع ته د جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی قاضیانو په افغانستان کې د جنایتونو په اړه د څېړنو د بیا پایل امر کړی دی دا څېړنې دوه کاله ځنډول شوې وې آی سی سی نیوکه کړې چې طالبانو د دوی پرله پسې غوښتنې بې ځوابه پرېښې دي د جرمونو نړیواله محکمه چې په 2002 کال کې جوړه شوه په هغو هیوادونو کې جنګي جرمونه څېړي چې د پلټنو وړتیا یا اراده یې نه لري طالبانو که څه هم د جرمونو نړیوال محکمې د تازه اعلان په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې ادعا کړې چې په افغانستان کې دوی په جرمونو کې نه وو شامل او یا یې هم جنګي جنایتونه نه دي ترسره کړي تفصیل د سفیولا ستانکزي په راپور کې اورو
د جرمونو د نړیوالې محکمې د قاضیانو د حکم له مخې د افغانستان په اړه پلټنې پر مخ تللی شي، ځکه کابل د ادعا شوو جرمونو په اړه دم ګړی رښتینې څېړنې نه کوي. د افغانستان قاضیه به د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان مخته وړي. هغه د اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ د یو کال په پوره کېدو له قاضیانو غوښتي وو چې تحقیق ته اجازه ورکړي او خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې لا هم جنایتونه دوام لري. د تیر کال په سپتمبر کې کریم خان اعلان وکړ چې هغه غواړي د طالبانو او داعش خراسان اورپکې ډلې لخوا د ادعا شوو جرمونو په اړه څېړنې پیل کړي. هغه وویل څارنوالان به د امریکایي ځواکونو او افغان حکومت د سرتیرو لخوا د ادعا شوو جرمونو په اړه څېړنه له لومړیتوبه وغورځوي. د هغه په دې خبره نیوکه شوې وه، مګر قاضیانو ټینګار وکړ د هغې غوښتنې په اساس چې په 2012 کال کې مطرح شوې په اوسني حکم کې د ټولو ادعا شوو جرمونو په اړه څېړنه شاملېږي. په هغې غوښتنه کې طالبان د پخواني نظام یعنې افغان حکومتي ځواکونه او امریکایي عسکر د احتمالي ډلو په توګه نومول شوي چې په جنګي جرمونو او د بشریت جنایتونو کې بخیل وي. هغه وخت د داعش خراسان څنګه یادونه نه وشوي. خو د جرمونو د نړیوالې محکمې د کلنی راپور په اساس چې د دوشنبه پر ورځ د اکتوبر په 1 د یادې محکمې د رئیس قاضي پیوتر هوفمنس کی لخوا وړاندې شو، یادونه شوي چې څېړنې به د هغو ادعا شوو جرمونو په اړه متمرکزې وي چې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه لخوا شوي وي. قاضي پیوتر هوفمنس کی په خپل وینا کې ټینګار وکړ چې دولتونه باید د جنګي جرمونو د شکمنو عاملینو په نیولو او اړوندو مراحلو کې پوره همکاري وکړي. هغه وویل د جرمونو نړیواله محکمه د مجرمینو معافیت نشي زغملی.
د جرمونو نړیواله محکمه دلته د پاتې کېدو لپاره ده. د معافیت پر وړاندې مبارزه یې یو نه راګرځېدونکي لوړ پوړ ته رسولې. دا خورا ننګونکی کار دی، خو موږ ترې نشو پشا کېدلی. موږ ښایي د معافیت له محفې څه لرې واوسو، خو موږ هره ورځ په خپل عمل سره دا په ډاګه کولی شو چې موږ معافیت نه زغمو.
د جرمونو نړیواله محکمه چې په 2002 کال کې جوړه شوې په هغو هیوادونو کې جنګي جرمونه څیړي چې د پلاټونو وړتیا یا اراده نه لري. دا لومړنۍ محکمه ده چې د بشر ضد جنایتونو او جنګي جرمونو ته رسیدګي کوي. په هغو هیوادونو کې کار کوي چې د جنګي جرمونو د څیړنې وړتیا یا اراده نه لري. د جرمونو نړیوالې محکمې قاضیانو د دوشنبه پر ورځ په خپل حکم کې ویلي ناممکنه ښکاري چې طالبان دې په تحقیقاتو کې همکاري ورسره وکړي، ځکه دوی 4 وار له کابله د اضافي معلوماتو غوښتنه کړې، ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د جولای په میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي وو چې طالبان د تېر حکومت له نسکورېدو راوروسته د ناقانونو وژنو، ځورونې، خپلسري نیولو او غیر انساني مجازاتو مسؤلین دي. هغه وخت طالبانو تند غبرګون ښوولی وو او په ځان پورې لګېدلي تورونه یې رد کړي وو. د جرمونو د نړیوالې محکمې د څېړنو د بیا پیل له حکمه د بشري حقونو د څار سازمان هرکلی کړی. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پتریشا ګاسمن په ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې بیا پیل شوې څېړنه باید د متحدو ایالاتونو د ځواکونو په ګډون د جګړې د ټولو خواوو جدي جرمونو ته رسیدګي وکړي، ترڅو عدالت په داسې حال کې چې خورا ځواکمن هیوادونه هم پکې ښکیل وي ټینګ شي. امریکا له اوله له څېړنو سره جوړه نه وه. د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې وروسته له هغه د محکمې د پخوانی مشر فاتو بنسودا په شمول په ځینو قاضیانو بندیزونه ولګول او شتمنۍ ورکنګل کړي چې محکمې په افغانستان کې د افغان ځواکونو، طالبانو، امریکایي ځواکونو او بهرنیو استخباراتو لخوا د ترسره شوو جرمونو په اړه د څېړنو غوښتنه ومنله. هغه وخت د ټرمپ ادارې دا کار د امریکا د ملي حاکمیت ناقض وباله. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن که څه هم بندیزونه لرې کړل، خو د جرمونو د نړیوالې محکمې له عملیاتو سره مخالفت وښود.
و موردل چې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC قاضیانو په افغانستان کې د جنایتونو په اړه د څېړنو د بیا پیل امر کړی دی. د جرمونو نړیواله محکمه هغه جرمونه څېړي چې له 2003 کال راهیسې په افغانستان کې پیښ شوي. داسې ادعا کیږي چې اوس هم طالبان بې محکمې وژنې او شکنجه کوي. دغه ادعا د افغانستان د پخواني پوځ یو شمېر لوړپوړي چارواکي کوي. تازه دوی وایي چې طالبانو د جنرال محمد ابراهیم جهادیار په نوم یو پخوانی جنرال کابل کې نیولی او نامعلوم ځای ته یې انتقال کړی. دا چې دغه جنرال کورنۍ څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جنرال محمد ابراهیم جهادیار د کورنۍ غړي دا کوي چې نوموړی د پنځشنبه په ورځ د کابل په قلعه فتح الله سیمه کې نیول شوی او تر اوسه د نوموړي د ځای وضعیت په اړه دوی ته هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. د جنرال جهادیار زوی ظهور سیرت ازادي راډیو ته وویل پلار یې د تیر حکومت د دفاع وزارت په بیلابیلو بستونو کې کار کړی او نوموړی د طالبانو له لورې د نیولو لامل هم دا بولي. ښاغلی سیرت ازادي راډیو ته وویل
روز پنځشنبه ګروه از افراد مصالحه طالبان د پنځشنبه پورې د طالبانو وډل زمو کور ته را دننه شو او زما واړه ورونه او خويندې وغوښل وی وهل پلار ته مې دا اجازه ورنکړه چې جامې او خپل بوټونه بدل کړي او په ډېرې بیزتۍ ولچک کړ د نیولو لامل هم دا دی چې مخکې په امنیتي ځواکونو کې په لوړ بست کې کار کړی دی
ظهور سیرت وایي سره له دې چې پلار یې حقوقي قضیه نه درلوده او طالبانو هم تل ویلي چې عمومي بخښنه یې کړې ده خو نه پوهېږي چې ولې یې پلار نیول شوی جنرال محمد ابراهیم جهادیار داسې مهال د طالبانو د حکومت له لورې نیول کېږي چې تازه په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین پیل شوی چې پکې د مخکیني حکومت د امنیتي ځواکونو د ژغورلو غوښتنه شوې د دې کمپاین یو ملاتړی او د مخکیني حکومت د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواری د دې کمپاین هرکلی کوي خو وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د مخکیني حکومت امنیتي ځواکونه له ګڼو ننګونو سره مخ دي
متاسفانه په تیرو څوارلسو میاشتو کې در هغې نه چې طالبان په افغانستان باندې حاکم شوي دي د افغانستان د وسلوال پوځ زیاتی منصوبین په ډېر فجیع ډول باندې په شهادت رسول شوي دي یا شکنجه شوي دي او یا هر ځای کې هغو ته پیغورونه ورکول کېږي چې دا د ټولو دینی او زموږ افغاني عنعناتو او رسومو خلاف یو عمل ده.
د طالبانو حکومت ته کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور که څه هم په ځانګړي ډول د جنرال ابراهیم جهادیار د نیولو په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه خو ویې ویل چې دوی په دې خاطر څوک نه نیسي چې په مخکیني حکومت کې دنده کړې
اسلامي امارت عمومي اپ کړې ده نو هیڅوک په دې نامه نه نیول کېږي چې هغه په تیر نظام کې کار کړی ده که البته کوم نوی جرم ونه لري تیرو جرمونو باندې تیر نظام په جرم باندې یا په تیر نظام کې د کار کولو په اساس هیڅوک نه نیول کېږي
د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما هم د چنګاښ په 19 په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه په خپل راپور کې ویلي وو چې د طالبانو د سرپرست حکومت غړو د تیر کال د اګست له 15 د جون تر 15 نیټې پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 160 کارکوونکي وژلي او په دې کار سره یې هغه بخښنه په دوامداره توګه نه ده عملي کړې چې دوی اعلان کړې وه خو هغه مهال طالبانو دا ادارت کړې وه تر دې مخکې د جمهوري حکومت د امنیتي بنسټونو کارکوونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو له ویرې په پټه ژوند کوي هغه وخت یې ځواکونو او تازه د افغان ځواکونو د ژغورنې د اوسني کمپاین پر مخ وړونکو غوښتنه کړې چې د مخکیني حکومت همکاران او نړیوال بنسټونه دې دا ځواکونه یا بهر ته ولېږدوي او یا دې هم په افغانستان کې د دوی د خوندي ژوند لپاره هڅې وکړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
اوس هم ورزشی مطالبه ته ورستنیږو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن د نړیوال جام په یوه مهمه لوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي دا چې دا لوبه ولې مهمه ده تفصیل یې په دې راپور کې اورو
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په نړیوال جام کې د آسیا له اتلې سریلانکا سره سیالي کوي ټاکل شوې دغه لوبه د کابل په وخت د سهار په 8:30 د استرالیا د بریسبن ښار په گابا سپورتي لوبغالي کې پیل شي د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک تیره شپه ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله له پوره چمتووالي سره میدان ته ځي
ټاکل شوې افغان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل راتلونکی لوبه د سریلانکا پر وړاندې ترسره کړي یا د لوبې ته به له یو ښه پلان سره او بشپړ چمتووالي سره د لوبو ډګر ته داخل شي او همداراز ورته ویلی شم چې افغان کرکټ ملي لوبډلې د 2000 په دې خوا په برزبن کې هم خپل تمرینات پیل کړي دي او انشاءالله چې ښه پایله به ولري
د افغانستان کرکټ بورډ د دې لوبې په درشل کې د ملي لوبډلې په صف کې بدلون اعلان کړی د افغانستان د لوبډلې مشهور توپونکی حضرت الله زازای ژوبل دی او له همدې امله د نړیوال جام له پاتې لوبو لرې شوی د هغه پر ځای آل راونډر ګلبدین نایب په ټیم کې شامل شوی ویل شوی چې حضرت الله زازای د تمرینو پر مهال څه ژوبل شوی و او اوس یې ستونزه زیاته شوې وه د امریکا غږ راډیو خبریال او د کرکټ کارپو متی الله عابد په دې باور دی چې که څه هم د افغانستان لوبډله د استرالیا انګلستان او نیوزیلینډ په څیر د پیاوړو لوبډلو په ډله کې ده خو نن به د سریلانکا په وړاندې ښه لوبه وکړي
اوس بل فرصت افغانستان ته دی هغه د سریلانکا سره دی چې آسیایي ټیم دی او افغانستان عموماً د خپل نږدې ملکونو سره پاکستان بنګلادیش هند سره ښه لوبه کولی شي او په آسیا جام کې هم افغانستان ماتې ورکړې وه د سریلانکا ټیم ته حتی سریلانکا هغه آسیایي جام ګټلی هم نو دنه معلومیږي چې افغانستان یوازینی فرصت چې لري چې خپل لوبو کې هغه سریلانکا ده.
د افغانستان لوبډله وروسته له هغه د ګروپ د جدول وروستي مقام ته ولوېده چې د آیرلند او نیوزیلند په وړاندې د نړیوال جام دوه لوبې د باران له امله لغوه شوې او له انګلستان سره لوبه یې بایلله. د افغانستان لوبډله راتلونکي جمعه له کوربه استرالیا لوبډلې سره لوبه کوي. د سریلانکا لوبډلې د افغانستان له لوبډلې سره درې شل اوریزې لوبې کړي او یوازې یوه یې بایللې ده.
په همدې اړه زما همکار سلطان محمد سرور خبریال او د کرکټ څارونکي متی الله عابد پوښتلی دی او له غنې په سر کې دا پوښتنه کړې چې افغانستان نن د دغې لوبې د ګټلو څومره چانس لري؟
د افغانستان تیم چې نړیوال جام ته تللی دی په کوم ګروپ کې چې برابر شوی دی، ډېر قوي ګروپ دی. نړیوال قهرمان تیم استرالیا پکې ده، انګلستان او نیوزیلند، او سره دوه ټیمونه نور دي چې هغه د افغانستان سره برابرېږي لکه سریلانکا او آیرلند. کوم تاسو په نن د باران لکابل د ایرن سره کولو به غلغ وشو او افغانستان ته فرصت برابر نشو چې منوال لوبه وګوري او لوبغاړي لوبه وکړي. نو پوینټ خو یې واخیست خو لوبه ونه شوه. اوس بل فرصت چې افغانستان ته دی هغه د سریلانکا سره دی چې آسیایي ټیم دی. افغانستان عموما د خپل نږدې ملکونو سره، پاکستان، بنګلادیش، هند سره ښه لوبه کولی شي. او په آسیا جام کې هم افغانستان ماته ورکړې وه د سریلانکا ټیم ته، حتی سریلانکا هغه آسیا جام ګټلی هم وو. نو دنه معلومیږي چې افغانستان یوازینی فرصت چې لري چې خپل لوبو کې هغه سریلانکا ده. او د استرالیا خلاف خوځلې ده، دا به یو بل ښه فرصت وي. ورته لوبې ډېرې کمې پاتې دي، د افغانستان د لوبې ضایع شوې. نو دغه نړیوال جام افغانستان لپاره دومره خوندوره ګټور لوبه څنګه چې تمه کېده.
ډېره مننه عابد صاحب. مخکې له دې چې د لوبو د ځای کېدو موضوع ته راسو، د افغانستان ټیم په خپلو لیکو کې بدلون راوستی. د اوپنر حضرت زازی په ځای آل راونډر ګلبدین نائب لوبیږي، دغه بدلون ته تاسو څنګه ګوري او ولې رامنځته شوی؟
بدلون خو دا د اصل د لوب ار یو ملک دی، کوم لوبغاړي چې څنګه ولري صحت خنوي یا روزوبل شي. نو دا اصل د زازی باره کې د کرکټ بورډ خبر دا و چې د تمرین په وخت کې روزوبل شوی دی او راتلونکو لوبو نه د پاتې دی. نو ټیم سره نور لوبغاړي تیار الته و، نو اکی ګلبدین نائب هم و چې هغه پوخا د افغانستان ټیم کپتان هم تیر شوی دی. یو ځینې ستونزه زیاده چې ګلبدین نائب عموما هغه میډل آرډر بیټسمین دی، آل راؤنډر دی، او آل راؤنډر افغانستان ټیم تیار لري عظمت مرزي په نوم باندې. نو اوس سوال دی چې آیا د یولس لوبغاړو کې اخلي که اخلي، نو څوک به هغه لپاره بیا کې نه بیرون؟ نو دا یو سوال مینوال فرشته
را بسو. د لوبو د ځای کېدو په باب خبرې وکړو، د افغانستان د ټیم دوه لوبې د باران له وجه ځای سوی یا لغوه سوی. آیا امکان نه و چې دغه لوبې په داسې ښارونو یا داسې سټډیومونو کې شوی وای چېرته چې باران نه و؟
د کرکټ خو اوس یو تجارتي بڼه غوره کړې ده، کوشش نه کیږي چې د نړیوال کرکټ تر څو موقع ته جوړیږي مخالفش هغه داسې جوړ شي چې ټول ملکونو ته د کرکټ هغه څه هم ورسیږي، د هغوی هغه خپل لیګونه هم په خپل وخت باندې وشي، سفرونه په خپل وخت وشي. په استرالیا چې د دې کوربتوب کول، نو هغه ورته دغه وختونه ورکړي چې دې وخت کې زه کولی شم. نو آی سی سي د کوربه په حساب باندې ورته دغه منلی ده. نو هغه میدانونه زیاتره تاسو ګورئ میلبورن کې، برزبن کې زیاتره بارونه کېږي. نور خاورونه کې موږ تقریبا لوبې وکتلې، د پاکستان لوبې وشوې، د هند لوبې وشوې، نن په دغه برزبن کې د استرالیا او د آیرلند لوبې وشوې. پرون نو احتمال دا دی چې د افغانستان او د سریلانکا دغه لوبه هغومره اغېزمنه نه شي د باران له کبله څومره چې د نیوزیلند او د آیرلند سره شوې.
وروستۍ پوښتنه، د افغانستان ټیم د دې لپاره چې په دې مسابقو کې بل پړاو ته واوړي یا ورسیږي څه باید وکړي؟ د سویل کې چې باید نننی لوبه وګټي او استرالیا هم باید
د درې ټیمونو وضعیت هم داسې اندې شوی دی چې داغه نو کټي وغه داغه نو ویلی او کې به سې شي ویلی سې شي کنه چې اگر مگر کې زیاتره ټیمونه دې دسي درې ټیمونه دسي دي چې داغه قوی دي د پوزیشن وضعیت چې د نیوزیلند دی او بیا اوس په کې د جنوبي افریقا، ځکه چې د جنوبي افریقا هم نو ګټل خپل ګروپ کې ټاپ ته تللی دی، نیوزیلند خپل دا اوس پر ماته نه خپل ټاپ کې روان دی 3.2 سره. نو که یو میچ بل د دوړو کټي نو 0.2 سره دوړه کولې شي مخکې لاړ شي.
خبری علاوه د کرکټ څارونکو متی الله عابد چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
آزادۍ رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې به مسالې ته ورستنی ګور، روسي ځواکونو یو وار بیا پرون د اوکراین په پلازمینه کې فوزینو نورو خارونو راکټي بریدونه کړي چې تر ډیره د انرژي تاسیسات په نخښه کړي دي.
پلازمینه کیف او د اوکراین څو نور ښارونه پرون یو وار بیا د روسیې د توغندیزو بریدونو هدف وګرځیدل. د دوشنبه بریدونه په کیف، خارکیف، وینیتسیا، پولتاوا او نورو سیمو کې شوي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي چې د پلازمینې ټولې سیمې له سهار راهیسې برېښنا نه لري. د اوکراین د دوهم لوی ښار خارکیف ښاروال ایهور تیریخوف وویل دوو توغندیو مهم بنسټیز تاسیسات په نښه کړل. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا وویل چې د اکتوبر د 1 برید د روسیې د پوځي کمزورتیا نښه وه او زیاته یې کړه چې روسیه د جګړې په ډګر کې د جنګېدو پر ځای له ملکیانو سره جګړه کوي. روسیه غواړي په دې کار سره اوکراینیان له مقاومت را وګرځوي. روسیه په هوانونو، ډرون بریدونو او راکټي بریدونو سره څو اونۍ د اوکراین د انرژي او نور اساسي تاسیسات او ملکی ودانۍ تر برید لاندې راوستي. د راپورونو له مخې د روسانو په دې بریدونو کې د اوکراین نږدې 40% د انرژي تاسیسات ویجل شوي. د کار په پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو کې د برېښنا پرچاوي رامنځته کړي، هغه هم د ژمي په درشل کې چې د خلکو کړکېچن ژوند به لا له ستونزو سره مخ شي. خو د روسیې له دې ټولو هڅو سره سره چې غواړي اوکراینیان له مقاومت لاس په سر شي، د اوکراین دفاعي ځواکونو د اشغالي سیمو د بیا نیولو په برخه کې پرمختګونو ته دوام ورکړی. د اوکراین د ځوابي برید په لړ کې روسیې ځواکونه له شمال ختیځ څخه ایستل شوي او په ختیځ او سویل ختیځ کې هم شاتګ ته اړ کړي. لویدیځ او اوکراینی چارواکو ویلی چې روسیا د خپل اتمیاشتنی یرغل سره چې د ناکامۍ نښې څرګندېږي، اوس د تاسیساتو په هدف ګرځولو سره د اوکراین د خلکو د ویرولو په لټه کې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به واوري چې د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ د منډهیر سیمه سیلانیانو د ورتګ پر ځای بدله شوې، خو دغلته سیلانیان وایي چې د اوسېدو لپاره لازمي اسانتیاوې نشته. تفصیل په دې راپور کې.
په دې وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ د طبیعي منظرو د لیدلو او هلته د تفریح او ساتیرۍ لپاره د خلکو ورتګ ډېر شوی دی. ځاځي اریوب د پکتیا هغه سیمه ده چې طبیعي ښکلاګانې، پاک او صافه هوا، همدارنګه ګڼ ځنګلونه لري. سیلانیان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د ځاځي اریوب په تفریح ځایونو کې هوټلونه، پارکونه او د تفریح نور ښکلي او مجهز ځایونه جوړ کړي. د کابل اوسیدونکي وحیدالله آزادۍ راډیو ته وویل:
ولالاره زخته ډېره خرابه ده، خو کله چې دلته اریوب ځاځي ته راورسېږي او دغه مرز د پاکستان او د افغانستان سیمې ته راورسېږي، هغه ټول د لارې خرابي او دا څومره زحمت چې لارې کې تېرېږي هغه ټول د چا د یاد نه ځي. او داسې یو ښایسته فضا ده، داسې نه ده چې یوازې د مجرد الوکانو لپاره، یا داسې یو فضا چې هر څوک نشي ورته راتللی، یعنی فامیلی هم کولی شي چې دلته راشي.
د بامیان ولایت اوسیدونکی حسام الدین چې د هغوی سیمې ته هم ډېر خلک د سیاحت او تفریح لپاره ورځي، د ځاځي اریوب د منډهیر طبیعي ښکلاګانې ستایي او وایي که سیلانیانو ته اسانتیاوې جوړې شي نو ډېر خلک به یې لیدلو ته ورشي.
انشاءالله اجر خو دیگه کمی ها نداره، کمی ها خو
دلته نور څه کمی نشته، خو باید هڅه وشي چې د خلکو لپاره تفریح ځایونه جوړ شي، داسې اسانتیاوې رامنځته کړي چې خلک خوند ځینې واخلي او بیا خپل ځایونه ته ولاړ شي،
مردم راحت بتونه پس لذت ببرن. برا پشت یک کار
هدایت الله وحدت چې د سیمه تل کاپیسا ولایت څخه راغلی وای، دا سیمه ډیره ښکلی منظرې لري، خود خوراک او اوسېدو لپاره پکې ځایونه نشته.
زه خپل هم د کاپیسا ولایت څخه راغلم، ډیر خوندور تفریحي ځای دی، لکه هوټل او د شپې ځای داسې دغه کمبودیت شته دی. او دلته که چیرې دولت خپله دلته یو پارک چترۍ جوړې کړه او هوټل یې جوړ کړه، دولت هم یو عاید جوړېږي دلته.
د وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د تنګي درې اوسیدونکی میر سلیم هم د خپلو یو شمېر ملګرو سره د تفریح لپاره ځاځي اریوب ته تللی وایي. دا ډېره ښایسته سیمه ده، خکلی طبیعی منظره، رنی او سړی او به همدارنګ زرغوزی، چارمغز او نور خیمی ویلری، خلاره خرابه ده او لدی کبل دیر خلق را تک تبخه نگوری.
ده خودم را خوندوار سهه ده، دیر خد سهه ده، مو پرون راولوی تو ملگری نورم را سره دی، دیر طبیعی منظری لیری، دیر خوب بلی ری که جنوزی و چارمغ و داشتان میوی لیری، دیر خوندوار دایده، تپرید پر دیر مناسب دایده. لاره خرابه ده دری تلور ستا خلق خامس ترک مایزل که، کچیر دل را جوره شی که دیشی ده اغا لارم کم شی، تلور ستا لاره ده که دیشی یونیم ست دو ست که خلق را ورسی گی، و دیر خلق بدل تراشی.
بلور تا ده پکتیا ده کرنی و مالداری ریاست چارواکی وایی چه پا ملی پارک بانده ده ځاځي اریوب ده منډهیر ده تفریح سیم ده بدلولو پا هڅه کې دی. ده یاد اداره رئیس مولوی عبدالرؤف سید ویل:
ده کرنی ریاست
په پام کې لري چې د زیاریبو لپاره څه سهولتونه رامنځته کړي چې په هغو کې د هوټلونو جوړول دي، همدا رقم ته د اوبو سهولت، دوکانونو او د کلینیک سهولت، د سړک سهولتونه دي. انشاءالله موږ اراده لرو چې په راتلونکي کې دا پلان سره ورسو.
د یادونې وړ ده د پکتیا د زازیاریوب منډیر یوه شنه سړه او ځنګلي زسیمه ده چې څو لسیزې وړاندې پکې د پکتیا پروژې لخوا چې د جرمنیانو له طرفه مالي ملاتړ کېده منظمې ونې کینول شوې او ثمر ته رسېدلې وې، خو په تېرو څلورو لسیزو جګړو کې د نور افغانستان په شان د منډیر دا ځنګلي او شنه سیمه هم سخته زیانمنه شوې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د افغانستان او سریلانکا د نننۍ لوبې تازه حال دا دی چې افغانستان ټاس ګټلی، د بیټ وهلو فیصله یې کړې. دا لوبه 5 دقیقې وروسته پیلېږي. اوس هم راځو دې ته چې د ختیځ نورستان اوسیدونکي وایي په سیمه کې کولرا ناروغي لا اوس هم نه ده کنټرول شوې.
د نورستان په ختیځ کې د برګي مټال او کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې له تیرو 2 میاشتو د کولورا یا د نسناستي ناروغي پیدا شوې چې تر اوسه پرې سلګونه کسان اخته شوي او یو شمیر پرې مړه شوي هم دي. د دوی په خبره چې ډاکټرانو او روغتي کارکونکو د خپلو شته امکاناتو او درملو څخه د ناروغانو درمل نه کوي، خو نورو زیاتو درملو ته اړتیا ده. د برګي مټال قومي مشر حاجی غلام الله نورستاني په سیمه کې د کولورا ناروغي د شتون پاړوي
دغه مرض تقریبا 2 میاشتې کېږي په دې وطن کې روان دی. یو نیم خلک د دې مرض له لګېدو سره مرحلت وکړه. مرض تداوی دپاره هلې ځلې خو کېږي، دومره هلې ځلې چې دومره ضرورت چې هلته دواګانو ته دی دومره دسترسی نشته په دې ولسوالۍ کې.
په نورستان کې روغتیایي مسؤلین هم مني چې په کامدیش، برګي مټال او یو شمیر نورو سیمو کې څه موده وړاندې د نسناستي ناروغي پیدا شوې وه چې دوی کنټرول کړي، خو لا اوس هم یو شمیر کسان پرې اخته دي. د سیوډن همکارې موسسې یو تن مسؤل ډاکټر اتاولا ساپی ازادي راډیو ته وویل
سویدن موسسې په خپل وخت سره د عامې روغتیا ریاست سره په هماهنګۍ او د یونیسف او WHO نور همکار موسساتو سره په همغږۍ واقعیت په خپل وخت سره کنټرول کړی دی. اوس هم کیدای شي یو نیم ناروغي په منطقه کې وي. زموږ ټیمونه هلته موجود دي او ټول روغتیایي مراکز دې ته چمتووالی لري او په کافي اندازه موږ ورته دوا او امکانات لرو. د نیکموک او شتګل او چپو او د دغه ساحو څخه یو نیم مریض راځي.
د نورستان په کامدیش او برګي مټال کې د کولورا د شتون او د درملو له کمی خلک په داسې وخت کې شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پرله پسې بارانونو او سیلابونو له امله د څښلو اوبه ککړې شوي او د کولورا په ګډون د نورو ګڼو ناروغیو د پیدا کېدو سبب شوي.
ازادي راډیو ته زموږ سلامونه ورورسېږي. وروره موږ د ګرش ولسوالۍ اوسېدونکي داسې سخت مریض په کور کې لرو چې موږ هېڅ بالا وس کار نه کوي چې موږ د یو دوا په وکړو په ده سره یو غمخوري وکړو. نو زموږ د ازادي راډیو څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ ږغ دې د اسلامي حماراته پورې ورسېږي چې زموږ سره کومک وسي، زموږ د مریض سره دې کومک وسي. موږ په خپله دغه دوا وړونه پاتې دي، هغه د دا عالم غاړې ته ولیدلې خپل عالم هېڅ وس موږ کار نه کوي چې موږ د دغه مریض درملنه وکړو. نو زموږ د اسلامي حمارت دا غوښتنه ده چې زموږ سره دې کومک وسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ استاد سره په اړیکه کې یم. دغه زمر شهیدان چې سوي دي یا په تیر نظام کې هغه زمر شهیدان وو، که په دغه طالبانو په نظام کې تللي دي هغه زمر شهیدان دي، زمر ورونه دي. اوس چې هلته هغه راجستر دي هغه اوسې کې چې پرې سوي دي چې هلته ورسي اوس تکلیف دی وایي دا نسته تاسې ولاړ سئ کابل ته دغه بند دي. نو که تاسې دغه زمر پیغام تر دغه لوړو مسؤلینو پورې ورسوئ چې دغه ژر د ژر علاقه دغه کارټونه یې دغه کابل بانک ته دغه پیسې ورته والا کې خو د ماښام د یو نه لري.
سلامونه اونی کی هلی د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دل ربا حق سر خبرې کوم. زما طالبانو نه دا هیله ده چې د جنکیانو ښوونځي دې اخلاص کړي تر کمی بابانوي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. هیله کوم چې جوړ روغ به یاست. زه اسدالله وتک زابل ولایت شمزو ولسوالۍ اوسیدونکی. د زموږ د زابل ولایت شمزو ولسوالۍ ډېره پسمانده ولسوالۍ ده. زه هیله کوم چې یاد روشن یا د باندې سیمې عربا یو وخت اته زموږ ولسوالۍ ته راوړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زه عزت الله د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د ساحې د بناوش د کلي څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما آواز د افغانستان د اسلامي امارت تر لوړ پولو چارواکو پورې ورسوي چې موږ ته د زمینداور کانال وکاږي. خلک یې ډېر در بدره دي.
دا اوس ستاسو پیغامونه اوریدونکو دویم نیمایی ته ورسیدو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. په مکړه لاندو خبرونه ده. د جرمونو نړیوالې محکمه ICC د افغانستان د قضیو د څېړنو د بیا پیل امر کړی دی. د دې محکمې قاضیانو پرون حکم کړی چې څارنوال کریم خان کولی شي د افغانستان اړوند د جرمونو ادعا شوي قضیو څېړنه پیل کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه سل تنه ښځې له روزنیزې دورې فارغې شوي دي. د راپور په اساس ټاکل شوې دغه ښځې د عامه نظم په ریاست کې په دندو بوختې شي. روسیې او مولداوا له خپلو خاورو یو د بل ډیپلوماتان ایستلي دي. پرون د لومړي ځل لپاره مولداوا وروسته تر هغه د روسیې یو ډیپلومات اخراج کړ چې د اوکراین له خوا د روسیې یو پرځول شوی توغندی د مولداوا د شمال په یوه کلي راپریوت. د توغندي غورځېدو که څه هم مرګ ژوبله ونړوله، خو سیمه کې د څو کورونو کړکۍ ماتې کړې. د مولداوا لخوا د روسیې د ډیپلومات تر اخراج 2 ساعته وروسته مسکو اعلان وکړ چې یو مولداوایي ډیپلومات یې اخراج کړی دی. په داسې حال کې چې روسي ځواکونه هڅه کوي د اوکراین د خرسون سیمه تر خپلې ولکې لاندې وساتي، مسکو له دغې سیمې د نورو اوکراینیانو د جبري استلو د عملیاتو د پراخولو خبره کړې ده. ولادیمیر سالدو چې د مسکو لخوا د خرسون د والی په توګه ټاکل شوی، د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د وو نورو ولسوالیو اوسیدونکي به هم له دې سیمې ووځي. او نن د افغانستان او سریلانکا د ملي ټیمونو لوبه ده. لوبه همدا مهال پیل شوه. افغانستان تاس وګټه او د توپ وهنې پریکړې وکړه. اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه ولولې، زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ، پر ویبپاڼې سربیره د ازادي راډیو خبرونه راپورونه زموږ په فیسبوک پاڼه کې هم موندلی شئ. د فیسبوک پاڼې آدرس دی facebook.com/azadiradio. د ازادي راډیو خبرونه راپورونه ښکلي ویډیوګانې او انځورونه زموږ پر ټویټر او دغه راز انسټاګرام پاڼه هم کتلی شئ. هیله ده چې په انستګرام او ټویټر کې هم ازادي رادیو فالو یا تعقیب کړئ. د کرکټ د لوبې په اړه تازه حال دا دی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ لوبه پیل شوې ده. افغانستان نیم ساعت مخکې د لوبې ټاس یا پچه وګټله او د توپ وهنې یا بیټنګ پریکړه کړې ده. دا مهال افغانستان ولاړ دی. داسې ښکاري چې دوه بالونه هم لوبول شوي، خو تر اوسه کومه منډه نه ده جوړه شوې. دغه د افغانستان در څلرمه لوبه ده چې په نړیوال جام کې ترسره کوي. افغانستان تر دې وړاندې انګلستان ته خپل لوبه بایللې وه، خو له آیرلند او نیوزیلند سره د باران له کبله لوبه ونه شوه. دواړو لوبډلو ته هغه مهال یو امتیاز ورکول شو. نننۍ لوبه ډیره مهمه ګڼل شوې ده او داسې ویل شوي چې هر بایلون کې لوبډله به سیمی فاینل یا نیمه پای لوبې ته له لارموندنې محرومیږي. نو په دې له چې افغانستان دا لوبه وګټي، له ازادۍ راډیو سره پاتې شئ. موږ به شیبه په شیبه تاسو د کرکټ له روان بهیره پیلوو. اوس هم راستنیږو خپلو اونیزو پروګرامونو ته. درسي ساعت چې نن پکې د کیمیا مضمون د لسم یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته تدریسیږي.
درسی ساعت ترشپژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسي ساعت ته خراغلاست. نن په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کې مې خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوه شو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دورانی عنصرونو خواص وایم. د عناصر دورانی سیستم یا پیریډیک سیستم آف د الیمنتس وایي. د عناصر دورانی سیستم د عناصر د ویش، خواص او دورانی قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورانی سیستم په هکله معلومات ترلاسه کړم، په اول قدم کې باید د عناصر دورانی سیستم د تاریخچه په هکله پوه شو چې د عناصر موډرن پیریډیک ټیبل چې دی په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساینس پوه لخوا چې دیمیتري مندلیف نومیدي د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې د 1918 پورې ټول عناصر دي چې د نوي شاوخوا طبي عناصر او باقي مندې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي. یعنې د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل شوی اټومي نمبر. یعنې د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی او هیلیم چې دوه منصور په دوره جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی او سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. د عناصر دورې جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونو څخه عبارت دي چې په چپ طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي او ځلا لرونکي دي. همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو د ستوي دي دغه یو مایر خط کتار دي د فلزي او غیر فلزي چې دي دا د میټرلو لوټس په نامه سره یادی چې دا په قسمه ډول سره د برېښنا جوړون تیرون کې دی. ها دا په فلزات کې دي چې هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې ډول سره په لکه په دا دوري جدول چې دی هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د اس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او اف بلاکونه څخه دا غو دوري جدول په بلاکي جوړښت ترتیب شوی دی. تنسولون د الکترونی جوړښت وایي چې وای هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترون لري چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموري عنصرون الکترونی د انرژي شکته نیولې دي چې د هغوی الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دی. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی یو الکترون لري نو په اول بتاله کې یو الکترون په مخامخ په مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې هغه هم داد په دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کیږي. دا سپور بتال کې ټکسوي دي. او دلته د فری انرژي سویه کینی خو د عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فری انرژي کې سویه د الکترونونو شمېر د هغه پور بتالونه کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربن چې دی الکترونونه شپږ دي چې پنځه او شپږ الکترونونه لهون د قاعده سره سم د پی دوه اوربیتالونه په طاقت ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعه مثبت یو ده ځای نیولی دي چې د الکترونی جوړښت یې په لاندې ډول سره دی. یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي هم جهته شکل سره ټکر دي تاکا جهته شکل سره ټکر دي کله چې دوه بیتالونو شمیر زیات شوی دي به مخالف جهته شکل هم اور بیتالونو خانی ټکی کړی دي په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستي چې په لاندې ډول سره دي الکترونی جوړش شوت شوی دي همدارنګ د نیون عنصر چې دي د ال مشبو خوش یعنی د ال شل لري لنیون څخه وروسته عنصر سوډیم دي چې د منتل د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دي د الکترونی جوړش پلان دی ډول سره دی چې یو اس 2 دوه اس 2 دوه پیش پر یو درې اس 2 چې پور بیتالونه کې په دې ترتیب سره شوده سعودي
خون کی د عناصرو د درس په دوام مکتا د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او ښوونکي د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. ښوونکي به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوي د محلولونو ځانګړتیاوي وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوي د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو د ثروت حرکت پورې اړه لري چې کولکاتیو ځانګړتیاوي په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شکل د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټول دا په بل کې نیسي. اچھا هغه له دې څخه لومړی خبرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خبرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو ثروت خپل سری خپرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه خپل مالیکولونه چیش کې انتشار کوي او خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولونه چې ترکیب محیط خوا تنفس وکړي دی عملیه ته ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وایي هغه پرده د کوچني ذرات ورڅخه تیریږي او غټ ذرات ورڅخه تیرېدلی نشي. د بېلګې په ډول د حیواناتو انسانانو پوست چې نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وایي هغه کوچ چې د ازموس د عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ چې د مالیکولونو د نفس لامل ترکیب محیط نه غلیظ محیط خواته د نیمه قابل نفس پرده څخه ډکیږي د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونه په ازموټیک فشار کې د ازموټیک دستګاه په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي چې مطلب یې عبارت دل پی زر پی بی مسئله کې چې ان زر پی آر زر پی ٹی سره چې په شکل کې د ازموټیک دستګاه وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموتیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بېلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کېښودل شي په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموتیک فشار چې د سټانډرډ او لهغه سره پرتل شي محلول څخه زیات وي دا رنګ محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. په چې نباتي او حیواني حجرې له هغه سره هایپرټونیک محلولونه کې کې شو دلسي په دې صورت کې وي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس تر سره کې چې حجرې وچه او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپرټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغه غلظت او ازموتیک فشار د کوم سټانډرډ او لهغه سره پرتل شي محلول څخه ټیک یا ښه دي. د بېلګې په ډول له وینې څخه لږ وي دا رنګ محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چوي او له منځه ځي چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وینو. خو بهترینه د حجرو لپاره محیط چې دی د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په په درس کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې یعنی محلول د ازمتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د 12 ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الکسایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او ښوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. د همدو مرکبونو درس
الیسایکلیک مرکبات یا الیسایکلیک کمپاؤنډز وایو. چې الیسایکلیک مرکبات هغه کړیز سیستمونه دي چې یوازې د کاربن اټومونه د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا حلقوي سیستمونه مشبوع او یا یوه برخه یې غیر مشبوع ده. لکه کپله په خپلو کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاوو کیمیاوي فعالیت کې خپل اړوندو الیفاتیکو مرکباتو ورته دي. نو له همدې کبله د الیسایکلیک مرکباتو په نامه سره یادیږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړي توګه تر سیرینې لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات الیفاتیک الکلي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیفاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایسته چې الکان یا سایکلو الکان نومې شودنه او ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربن د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي او مجموعي فارمولې سی ان ایچ 2 ان دی. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخې د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي لکه سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، سایکلو پینټان، سایکلو ایکزان او همدارنګ سایکلو هیپټان او چې دا یې شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه 15 زولي کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره غیر ثابت دي چې دا یې ځینې چې فارمولې عبارت له سي ان ایچ 2 ان څخه او مرکبات عبارت له سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، پینتان، سایکلو پینتان، سایکلو ایکسان، سایکلو هیپتان، سایکلو اوکتان او همدارنګ سایکلو الکان د کړي د کاربن اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي چې کوچنۍ کړي یې له 3 څخه تر 4 پورې د کاربن اټومونو لري. آی ډي نورمال کړي یې د 5 څخه تر 2 پورې د کاربن اټومونو لري. همدارنګه منځنۍ کړي یې د 10 څخه تر 2 پورې د کاربن اټومونو لري. چې غټې کړي یې به د 2 څخه زیات د کاربن اټومونو په خپل ځان کې لري. سایکلو پروپان وایي چې دا به د ان الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربن اټومونو په یو متصل اضلاع مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخ کو زاویه 60 درجه ده. د سایکلو پروپان استحصال سره ډول دی. وایي فرنټ په کال 1802 میلادي کال کې سایکلو پروپان د درې ډای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګستواسون په 1808 میلادي کال د چستر استحصال کړ چې دا یې مادلي عبارت دي چې دا ډول سره یې دتی احتساب سرتول سے بھی ہمدارن د سائیکلو پروپان څنګه کیا وای چې سائیکلو پروپان یو غاز دی چې د شیدو ټک په درجه درجه سانتی گریڈ دی. من په درجه درجه سانتی گریڈ دی او د کوي به هو شکون کې مواد په توګه استعمالي جو په کیمیاوي ځانګړتیا کې ډیر زیات ایتلین ته ورته دی. د مثال په توګه د سائیکلو پروپان غیر ثابت کړي چې ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کسیستی هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلېږي چې دا یې ځینې معادلې عبارت دی. همدارنګه به د اوس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبوع هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو چې دی په هغه کې غیر مشبوع هایدروکاربونونو الکینونه نومې شودنه او دغه ځانګړتیاوې احتصالي دي. همدارنګه ډاینونه نومې شودنه او ځانګړتیاوې وایو. الکینونه وایي چې خپله د کاربن او هایدروجن غیر مشبوع مشبوع مرکبات دي چې د کاربن ترمنځ یې دوه ګونې اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه دولفین په نامه سره هم یادېږي چې د دې مرکباتو مجموعي فارمول د سي ان 2 ایچ ان 2 سی ان ایچ 2 ان دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دوی دوی ګونی اړیکې د یوې ګونې اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیري د عمومي ډول د فینونو ساختماني میز ایزومیري هغه وخت باید سره راځي چې د دوی دوه ګونې اړیکې د کاربن د اټومونو بېلابېلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونې اړیکې په یو طرف پاکې د زیټ او یا هم سیز او که موضع دواړه خواته وي د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنې په لاین ځکه په دې چپلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې شودنه د دایپا په طریقه سره یې نومې شودنه په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه اوس زنځیر چې دوه ګونی اړیکه لري نشانې شي، بیا د هغه اوس زنځیر باید د هغې خوانه وشمېرل شي چې هغې خوا ته دوه ګونی اړیکه ورته نږدې وي چې دا اوس زنځیر ته د الکانونو په څېر نومول کیږي. یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای این ای او راځي او دوه ګونی اړیکه ممکن د کوچني عدد په اساس ته نږدې مثال په توګه د ایکلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نومې شودنه لیدلی سو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونې اړیکه ولري د مونو الفین او که دوه ګونې اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونې اړیکه ولري د کولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاري د هغوی دروند د زنځیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتلین همدارنګه د ایزوبیوتین په نومونو سره هم یادی، لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس د غیر مشبوه مرکباتو مهمې پکې یا الکناین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اړوندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کفې نږدې یو شان وي نو د ایشېدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچني مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت سره هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمېر پنځه او یا زیات وي مایعات دي. د الکینونو د ایزومیري د ایشېدو ټکي ډېر سره این سیر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو په دې لاندې نوم او همدارنګ د دې جوړښت لیدل کېږي چې ایتلین دي، ایتین همدارنګ پروپین یا پروپلین همدارنګه همداسې نور مرکبات دي د ښودل شوي دي. د الکینونو استحصال دي الکانونه د حرارت د حرارتي تجزیې څخه د پروپولای څخه څنګه لاسته راځي. یو پرسنل کې کوچنی الکین د قانون د تجزیې څخه لاسته راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سره یادیږي چې مدلې په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د کول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي چې د الکولو څخه په لوړ تودوخه کې او همدا د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاسته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه ګونې اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بېلابېلو ګروپونو ویشل کیږي. کومولیټي ډبل بانډ دي کانجکټ چې فارمولې عبارت دي ل ایچ ایچ ټو سی دوه ګونې اړیکه د کاربن همدارنګه دوه ګونې اړیکه د کاربن سی ایچ ټو او سره همدارنګه کانجکټ ډبل بانډ دي همدارنګه ایزولیټي ډبل بانډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دي د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولیټیک دوه ګونې اړیکې موجود لري. دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلی شو. همدارنګه نومې شودنه د ډاینونو ځانګړتیاوې په لاندې ډول دي. په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موقعیت د کاربن اټومو د شمېر له مخې تعینېږي او د مرکب د نوم د مخې لیکل کېږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي. یو او درې بیوټوټاین دي، دوه میټایل، یو درې بیوټیټاین دي، دوه درې ډایمیټایل، یو درې بیوټیټاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نومې شودنه او ځانګړتیاوې نور مثالونه عبارت دي، یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیټاین څخه.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننی درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو په همدې تمه د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دورې جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یولسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه لولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننی درس په دوام د الکینونو درس واوري.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
گرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې مو الله مل شه.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
Mata mata jam dasro laban gabin rak mata chedin rak osman gar mata chedin rak osman gar mata mata jam dasro laban gabin rak mata chedin rak osmani gar mata chedin rak osmani gar
asani ni papani ni papa mama ni papadani ni dasa sani re re sa mama mare sare sani pani pani sare sa asani ni dada papa papa ga ga re re sa
mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat
sarigada
samusafar ta da hijran wahaliya
dabagare
mata jam mata mata jam mata mata jam dasro labon gabin rak mata chedin rak osmane gar mata chedin rak osmane gar
gaga papa dada sasani
kabal da ko lukati praya kabal da ko lukati praya samaya jeezi tapah maash ni paho
dada paga pa
samaya jeezi tapah maash ni paho
dada kare
mata mata ja mata mata ja mata mata jam dasro labo an gabin rak مات شیرن راکر اوسمان گاور مات شیرن راکر اوسمان گاور سا 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 ری 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 سا 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 دکندہار شن ارغندار دکندہار شن ارغندار